السلام علیکم دی ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی، شپږ کسان یې وژلي او دوه تنه یې ژوندي نیولي دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې د طالبانو ځواکونو تیره شپه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف کړ او له نښتې وروسته یې هلته وسلې او مهمات وموندل. ویان زیاتوي چې د همدې شبکې غړو د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز، د کابل پر وزیر اکبر خان جومات او نور حملو کې لاس درلود. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو د بشري حقونو د خوندي کولو پر ژمنو عمل وکړي. نصیر احمد فائق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزو بشري او فرهنګي چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز، د کابل په لویدیځ کې وروستیو بریدونو او پر هزارګانو سکانو او هندوانو صوفیانو وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه او باید په اړه تحقیقات وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام په لړۍ کې نن له انګلند سره لوبه کوي. د لوبه د کابل په وخت په درې نیمو بجو پیل شوه، دا اوس روانه ده. پچا د انګلند لوبډله وګټله او د بالینګ پریکړه یې وکړه. افغان لوبډله تر اوسه په شپږ اشاریه درې اوورونو کې پنځه دیرش منډې کړي دي او دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي چې یو حضرت الله ځاځای او بل رحمن الله ګربز دي. له دې مخکې نیوزیلند استرالیا ته د نه اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دې لوبې جزئیات د خپرونې په دوام کې تاسو ته وړاندې کوو. د اوکراین د انرژي تاسیسات نن یو ځل بیا د روسیې د نویو حملو په ترڅ کې په نښه شول. سیمه ییز چارواکي وایي په اودسا، کیروو، وهرات او لوتسک سیمو کې د برېښنا پر سټیشنونو د توغندیو ډزې وشوې. همداراز په نورو سیمو کې هم د برېښنا په جریان کې د ستونزو راپور ورکړل شوی. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرماک پر خپل ټلګرام پاڼه د دې حملو خبر ورکړی او دا یې د روسیې لخوا تروریستي حملې بللې دي. او تهران نن د فرانسې، جرمني او برتانیا پر هغه وړاندیز انتقاد وکړ چې په اوکراین کې د روسیې د پاوز لخوا د ایرانی ډرونونو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی وویل د دې دریو هیوادونو غوښتنه ناسمه او بې بنسټه ده او زیاته کړه چې ایران یې په کلکه ردوي او غندي. اوکراین تور لګولی چې روسیا د شهید یو سلو شپږ دېرش په نوم په ایران کې د جوړو شویو ډرونونو په وسیله د دې هیواد پر تاسیساتو بریدونه کوي. دا ډرونونه د هدف پر لور الوزي او چوي. ایران او روسیه دواړو دا تورونه رد کړي دي. سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. افغانستان د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې د انګلند پر وړاندې لوبه کوي او دا لوبه اوس هم روانه ده.
نن افغان اتلان پر نړیوال سټیج لوبیږي. د دې لوبې له جریانه به زه صفی الله ستانکزی تاسو درانه اوریدونکي خبر کړم.
په نورو موضوعاتو کې، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مشر په هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید روان دی چې نجونې او ښځې له خپلو ازادیو او بنسټیزو حقونو څخه محرومې کړې دي.
د میدان وردګو، غزنی او پکتیکا اوسیدونکي له افغانانو سره د بشري مرستو په ویش کې د عدالت غوښتنه کوي.
دا باید د کار په بدل کې ورکړل شي، ځکه هغه څوک چې واقعا مستحق دي کار هم کوي. په دې سره به د هیواد په آبادۍ کې برخه اخیستي او بل به هغه مستحقو کسانو ته رسېدلي.
په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې کریپټو کرنسی یا مجازي پیسې څه ته وایي او په افغانستان کې څوک کاروي.
دا صرف طالبان نه دي چې اجازه نه ورکړي، بلکې زیاتره هیوادونو کې ډیجیټل کرنسی چې دا ممنوع ده.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په ورستۍ برخه کې به د سپورت نړۍ ځانګړی پروګرام هم واوري چې هغه هم د کرکټ نننۍ لوبې ته ځانګړی دی او تاندې څانګې اونیز پروګرام هم خپرو.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه او موضوعات لرو او له هغې ډلې دا چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست مشر پر طالبانو د نړیوالو لخوا د فشار راوړلو غوښتنه کړې خو اوس ورځو د نن ورځې مهمې او هیجاني پېښې ته چې هغه په نړیوال جام کې د کرکټ د شل اووریز په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې لوبه ده له انګلند سره او دا لوبه د استرالیا په پرت ښار کې روانه ده لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه په چا انګلند وګټله او د افغانستان لوبډلې ته د بیټینګ بلنه ورکړه د نورو جزئیاتو لپاره صفی الله ستانکزی راسره دی په سټوډیو کې او په دې اړه معلومات راکوي ستانکزی صاحب لکه چې لا د مخه زمونږ دوه لوبغاړي سوځیدلی دي
بلې همداسې د افغانستان دوه پیلیزیا اوپنر دواړه حضرت الله عزازی او رحمن الله ګرباز د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو یا بالرانو لخوا سوځیدلی دي البته د افغانستان اوسنی دوه لوبغاړي چې په کریز یا په میدان کې دي هغه عثمان غنی او ابراهیم زدران دی ابراهیم زدران تر دې د مخه ځلیدلی اتلس نمرې کړي دي اتلس منډې کړي دي په اتلسو بالونو باندې دوه څلوریز وهلی او یو شپږیزه وهلی ده خو د افغانستان لپاره لکه څنګه چې ویل کېدل د انګلستان تیز او بالرانو سره خوګه جوړ کړ همغه باندې چې ډیر حساب کې د مارک وود هغه د افغانستان اوپنر بیټسمن رحمان الله ګرباز اوټ ک او تر هغه وروسته بن سټوکس چې د انګلستان یو تخنیکی او تکړه میډیم بالر ده هغه حضرت الله زازه اوټ کړ دمګړې د افغانستان ټیم دوه څلوخت منډي جوړی کړی دی دوه لوبغاړي لاس ورکړی او اوم اتم اوور په خلاصې دوه دی یعنی 1.5 بال شوې دي چې لدې ورسته به نه هم اوور شروع کیږي د کمدغه سی افغان ټیم روان وی پروډکشن دا دی یا احتمال دا دی چې شاوخوا 140 نمرې به جوړوي مګر د ته پکتو چې پورسته اوورونو کې بیا لوبغاړي تیز چلیږي نو ممکن دغه ټارګټ لک پورته لاړ شي خو شرط دا دی چې د افغانستان وکټ یا لوبغاړي جرجر ونسوځيږي
بله مننه او فکر کوي چې د ګوربز او د ځاځي سوځیدل به لوی زایاوی او کومنګ نور خبرتسمنان هم لرو
په شلاورونو کې مهمه ده چې لوبغاړی لوب وکړي ک لوب و نکړي او نه چلیږي نو پات کېدل په کریز باندې مهمه نه دي ځکه چې بالونه یو سلشل بال دي ک یو څوک راځي په لاسو بالونو باندې دوه نمرې جوړي نو د غاوټ کېدل فکر کوم د ټیم لپاره ډیره غټه زایانه ده همداسي حضرت الله زازی په ولسو بالونو باندې و منډي وکړي چې دا دی نه आवाज چې ځان اوس وځي ده بلکې بالونه هم ډیر ځای کړل او سترایک ریټ چې ورته وایي هغه یو څلوختو باندې وینې ډیر کارکردګي نن خنوه نو ترغه راورسه کوم لوبغاړي راغلي هغه د اوس لپاره د اقل خچليږي ابراهيم زدران خده او عثمان غني هم سره شته عثمان غني باید وایم چې هغه تیز لوب کوي یا چټک بیټسمن دی او ابراهيم زدران بیا لکس ورو دی یعنی وکټ ساتي ک دوی دواړه سره دوام وکړي ممکن د افغانستان ټارګټ لکس نورم خوشي تر دوه ورسه بیا نجيب الله زدران راځي خپل کپتان محمد نبي راځي او بیا عظمت الله عمرزي راځي چې دغه تر عظمت عمرزي پوریم د افغانستان په بیټسمنانو یا توپون کو باندې حساب کېده شي خو تر هغه وروسته چې بیا راشد خان راځي او بیا فضل حق راځي او پمداس مجیب راځي هغه نو بالران دی هغه کڅ برابر شو وهی او کنه لغوی نډیره تمه نکیږي مګر دغه دوه لوبغاړي چې اوس ولاړ دي ابراهيم زدران او عثمان غني دوی باید په وکټه باندې پات شي چې د افغانستان لپاره ښه ټارګټ جوړ کړي
ډیره زیاته مننه صفی الله ستانکزی قدرمن اوریدونکو تاسو واوریدل چې د افغانستان لوبډله د شیبا له انګلند سره لوبه کوي د شیبا چې خبرې کوم په 8.2 اوورونو کې د افغانستان لوبډله څلور څلوېخت منډې کړي او دوه لوبغاړي سوځیدلې دي د ازادي رادیو پر روانو خبرونو کې به هم په دې اړه تاسو ته نور جزئیات درکو
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.0
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي
د آزادی رادیو خبرونه اوري په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو د بشري حقونو د خوندي کولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نصیر احمد فایق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزو بشري او فرهنګي چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز، د کابل په لویدیز کې وروستیو حملو او پر هزارګانو سکانو، هندوانو او صوفیانو وروستیو بریدونو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه تحقیقات وشي. د ښاغلي فایق د څرګندونو نور جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق وایي که څه هم یو کال کېږي چې طالبانو قدرت په زور نیولی، خو د افغانانو د مدني، بشري او سیاسي حقونو د خوندیتوب په اړه خپلو کړو ژمنو کې ناکام دي. ښاغلي فایق پرون ناوخته د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې د ټولنیزو، بشري او فرهنګي چارو کمیټې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر زیات د اندېښنې وړ دی. فایق طالبان د خبریالانو، مدني فعالانو، د مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل سر نیونو، شکنجه او وژنو توران کړل او زیاته کړه. معتبر راپورونه شته چې د یو خاص قوم خلک بېله محاکمې د جنگي اسیرانو په توګه وژل کیږي او یا هم په زور کډه کولو ته مجبوریږي.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید روان دی. چنجونی او خزی له خپل آزادۍ او بنسټیزو حقوقو څخه محرومی کړی دي. افغان جونی او خزی په سیستماتیک ډول له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو حسويږي. له یو کال زیات وخت وشو چې دنجونو سنوي خوندې تړل شوی. د طالبانو له خوا دنجونو او خزو زورول د هغوی شخصي او ټولنیز ژوند اغیزمن کړی. په زور د حجاب اغوستو او د محرم لرلو په څیر امرونو د هغوی د سفر او نور آزادۍ مخنیوي کړی او د محدودیتونو د انملړ ډیر اوږد دی.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي په کاچ خونیز مرکز او په هزارګانو هدفمندو بریدونو ته هم اشاره وکړه او ویل دا ډول بریدونه خي چې طالبان د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا ډول څرګندونې د دوی پر ضد پروپاګند بولي. خغلی مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه ځینې هغه شریر کړي چې باندې دي پروپاګند جوړي او یو نو د امارت په ضد باندې تبلیغاتي کمپاین چلی وخت نه لري مګر دوه.
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا د ملګرو ملتونو سازمان لغړو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو په افغانستان کې بشري حقوقو ته درناوی وکړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او د خلکو امنیت وساتي. نصیر احمد فایق داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت اندېښمنونکی بولي چې وړ مورز د بشري حقوقو څار سازمان یو راپور کې روښانه کړه هغه درې خزي چې د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو روښانه ول شوې وي ورسره تاوتریخواله او بد چلند شوی. ترڅنګي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پنځشنبه په ورځ له ټولو خلکو لوري وغوښتل چې په دې هیواد کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. بنټ ویلي په افغانستان کې د بشري حقوقو بد وضعیت او بشري بحران دوام لري او پر وړاندې بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده.
په راپور کې مو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د سرپرست سرګندونو جزئیات واوریدل. نصیر احمد فایق له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د بشري حقونو درناوی وکړي. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور مطالب د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګو د ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې نړیوالې مؤسسې د افغانستان کې خلک مفت خواره نه اموخته کوي. دوی وایي د مؤسسې د خلکو ته مرستې، بشری مرستې د کار په بدل کې ورکړي، نه دا چې د مرستو غوټې د دوی کورونو ته ورسوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په غزنی کې د وی خیریه موسسې د دفتر مخې ته په سلګونه کسان چې شزی او ماشومان هم پکې دي د مرستې تر لاسه کولو په مخ سره راټول شوي. دغه کسان شکایت کوي چې دغه مرستې بې وزله او مستحق کسانو ته نه، بلکې د خیشو او خپلوي په بنیاد بشل کیږي. خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې نړیوالې موسسې دي په افغانستان کې دغه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورووېشي. دوی وایي که موسسې خلکو ته د کار په بدل کې مرستې ورنه کړي، همداسې به دغه مرستې مفتې د خیشو او خپلوي په بنیاد وېشل کیږي. نصرالدین د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که د کار په بدل کې خلکو ته مرستې ورکول سي، هر اړخیزې ګټې به ولري.
دغه مرسته چې د موسو له خوا خلکو ته دلته ورکول کیږي مفتي ورکی خلک ډیر په مفت خورګي مخته کړی دی او هغه اصلي حقدارانو ته نه رسیږي. نو په نظر دا باید د کار په بدل کې ورکړل شي ځکه هغه څوک چې واقعا مستحق دی او اقتصادي وضعیت خراب ده هغوی کار هم کوي په دې سره به یو د هیواد په آبادۍ کې برخه اخیستي او بل به هغه مستحقو کسانو ته رسېدلي.
نه یوازې د غزنی بلکې د غزنی د څنګلوري ولایت پکتیکا ګڼ شمېر اوسېدونکي هم دغه خبره کوي. دوی په دې باور دي چې یو خو به خلک له مفتخورۍ څخه راوګرځي بله دا چې حق به حقدار ته ورسېږي. زاهد کټوازی د دغه ولایت مرکز شرنی اوسېدونکی دی.
د ټولو خلکو دا غوښتنه ده چې دا مرستې باید په د کار بدله کې خلکو ته ورکړل شي. یو خو به د وطن په آبادۍ کې یو څه کار سوی او بل به هغو خلکو هغه ځان ته کومه ناپاکسي پیدا کوي یا دا مرسته چې کوم په ښه ډول ترلاسه کوي نو دا به ورته حلال وي. او دغسې اوس فلحال دغسې مرستې ورکول کېږي بغیر له کاله نو دغه کې ډېر فساد ده، ډېر مشکلات دي کې اقدار ته نه رسېږي.
ډیری کسان په دې باور دي چې که دغه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې وویشل سي په افغانستان کې د پرمختګ او بیا رغونې لامل جوړیږي. د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی همایون بهادوري وایي موږ وینو چې دلته مرستې ویشل کیږي خو ډیری وخت حق حقدار ته نه رسېږي. که دغه مرستې د کار په بدل کې سي ډیری ځوانان به په کار بوخت او نورو هیوادونو ته لا تللو به راوګرځي. نوموړی وایي نړیوالې موسسې دلته د کار په بدل کې ډول ډول پروګرامونه پر لار اچولی سي.
کومې مرستې چې نړیوال لخوا دلته خلکو ته ورکول کیږي او د موسساتو په مرسته ویشل کیږي په هغه که اړ کسان دي یا تر اړو نه رسېږي نور یې اخلي. دا که د کار په بدله کې ورکړل شي دا به ډېره ښه خبره شي. یو خو به وطن ته کار شوی بل به هغه مستحق خلک وپېژندل شي ځکه که یو څوک رښتیا هم مجبوره وي هغه کار کولی شي هغه بیا کار کوي.
دا نور افغانستان ترڅنګ په غزنی میدان وردګ او پکتیکا ولایتونو کې هم ډیری مېرمنې د کورونو سرپرستی پر غاړه لري خو د دغه ځای ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي دغه ښځو ته دې هم د مرستې پر ځای کاري زمینه برابره سي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د نړیوالو خیریه موسسو او یا د طالبانو حکومت چارواکو نظر راواخلو خو له ډیرو هڅو کولو سره بیا هم په ځواب موندلو ونه توانېدو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه یو بل راپور هم تفصیلي راپور لرو خو له هغه مخکې نړیوال مسایل. اوکراینی ځواکونو په جنوبي سیمه خرسون کې چې په غیر قانوني ډول روسیه اشغال کړي د روسیې پوځ پر سنگرونو د توغندیو ډزې کړي. اوکراین ظاهراً پر خرسون د بشپړې حملې د چمتووالي په ترڅ کې د دنیپرو سیند پر غاړه د مسکو اکمالاتي لارې په نښه کړې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي دفتر وایي 88 استوګنځي په جنوبي سیمه خرسون او 1515 استوګنځي په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې له اشغال څخه خلاص شوي دي. د دې دفتر په خبره د اوکراینی ځواکونو ځوابي عملیات په خرسون سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي. د زلینسکي د دفتر مرستیال مشر کیریلو تیموشینکو په ټلګرام کې د دغه عملیاتو د نتایجو په اړه جزئیات شریک کړي دي. د اوکراین پوځ دغه ځوابي عملیات څو اونۍ مخکې د خرسون او تر هغه مخکې د خارکیف پر لوري پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي تیره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې د اوکراین پوځ په خرسون کې د روسي وسلو په نیولو کې هم له ځانه ښه وړتیا ښوولې ده. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې په خرسون سیمه کې روسي ځواکونه په ختیځ کې د دنی پر خواته په شاتګ مجبوره کړي. راپورونه وایي د دنی پر رود په غربي څنډه کې چې خرسون سیمه پکې پرته ده د روسي سرتیرو د اکمالاتو لار او د استحکاماتو چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخې سوې دي. د اوکراین په جنوب کې د عملیاتو د قوماندې ویاندې ناتالیا هیومنیوک ویلي چې د اوکراین پوځ په خرسون کې پر دنی پر رود انتونیفسکی پل په نښه کړی دی. د هغې په خبره دا حمله د شپې د ګرز بندیز پر مهال سوي او په سیمه کې د روسیې لخوا ګمارل سویو چارواکو دغه ګرز بندیز د ملکي مرجوبلې د مخنیوي لپاره نافذ کړی دی. ناتالیا د اوکراین تلویزیون ته ویلي دوی پر ملکیانو او واستوګنځیو حملې نه کوي. د اوکراین حملې د دې سبب سوي چې انتونیفسکی پل له کارول ویژي او روسی چارواکي مجبور سي چې د اکمالاتو او د ملکانو د ځای پر ځای کولو لپاره د کشتیو لارې او موقتی پلونه وکاروي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې دفاع وزیرانو لوید آستین او سرګی شویګو پرون د ټلیفون لارې په اوکراین کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت ویان بریج جنرال بات ریډر وایي هدف دا و چې د دواړو لوریو ترمنځ د تماسونو کرښې پرانیستې وساتل سي. د دغه وزارت په خبره د امریکا دفاع وزیر وروسته له خپل اوکراینی ساری اولکسی ریزنیکوف سره هم خبرې وکړې چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ډیجیټل یا کریپټو کرنسی یا د ځنګړي کوډ لرونکو مجازي پیسې د پیسو هغه ډول دی چې په دې ورسېو کې د نړۍ په لویو صنعتي هیوادونو کې د پخوا پرتله بازار تود شوی. په دې ورسېو کې په افغانستان کې یو شمیر ځوانانو هم دغه پیسې کارولې، خو له تیر یو کال راهیسې د دې پیسو نه ګټه نه اخیستل کیږي که کیږي. په اصل کې دا څه ډول پیسې دي، څوک یې کارولی شي، او آیا دا ډیجیټلي پیسې فزیکي بڼه موندلی شي؟ آیا د دې امکان شته چې په دې کوډ لرونکو پیسو راکړه ورکړه وشي او کنه؟ په دې راپور کې مو هڅه کړې چې دغه پوښتنو ته ځواب پیدا کړو.
دا 2021 کال د اگست 15 میرا په دې خوا لکه چې طالبان پر کابل بیا واکمن شول، امریکا د افغانستان پیسې د اروپا او د امریکا په فدرال بانکونو کې کنګل کړي. دا پیسې د افغانستان د پانګي سیستم پښتوانه ګرن کېده. دا بانکونو پر وړاندې د خلکو کتارونه جوړ شول، د صرافیو اوتومات ماشینونه له کاره ولویدل، او د منیګرام له لارې بهر ته د پیسو لیږدول ستونزمن شول. سوداګري په ټپه ودرېده او سوداګرو هڅه کوله خپل پانګه له افغانستانه بهر کړي، خو په افغانستان کې له دې لوی تحول وړاندې زیاتره ځوانانو د ډیجیټلي پیسو یا ځانګړو کوډ لرونکو مجازي پیسو کارولو ته مخه کړې وه. که څه هم اوس مهال طالبانو په رسمي ډول د دې پیسو کارول منی کړي دي، خو د جمهوریت له سقوط وروسته د دې پیسو کارونه ډېره شوې ده. د کابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې په راپور کې نوم واخیستل شي راته وویل، طالبانو په تیرو څو ورځو کې په هرات کې د ډیجیټلي پیسو د راکړې ورکړې او بازار د دې لپاره وتړ چې ویل یې دا د قمار یو ډول دی او قمار په اسلام کې حرام دی.
چند وخت پیش هم در ولایت هرات
څو مود وړاندې طالبانو په هرات کې د صرافی هغه بازار وتړل چې ډیجیټلی پیسې پکې تبادله کیدلې، او هغه دوکانونه هم وتړل چې دا کاروبار کوي. د طالبانو دلیل دا و چې دا راکړه ورکړه یو ډول قمار دی او قمار حرام دی. همدارنګه د افغانستان بانک هم په دې اړه کوم تضمین نه ورکوي چې کله چا څخه دا پیسې کوم هکر پټ کړي.
ولی چینواری بیا په کابل کې د زنګړو کود لرونکو پیسو د راکړې ورکړې کاروبار کوي. غوایی د یوازې طالب حکومت نه دی چې د دې پیسو پر راکړې ورکړې بندیز لګولای دی، بلکې په نړۍ کې ډیر داسې هیوادونه شته چې د بانکي سیستم د ثبات لپاره د دې پیسو کارولو ته اجازه نه ورکوي.
طالبان د ډیجیټل کرنسی اجازه نه دا ورکړې، او دا صرف طالبان نه دي چې اجازه نه دا ورکړې، بلکې زیاتره هیوادونو کې ډیجیټل کرنسی چې دا ممنوع ده. هغه ځکه ممنوع ده چې هغه د هغې هیواد بانکي سیستم پاینده کې فلج کولای شي. اوس که څوک په کریپټو کرنسی کې انویسټمنټ وکړي، ډیری خلک ټول د بانک اکاونټونه خپلې پیسې راوباسي، هغه په ډیجیټل کرنسی کې ځان سره والیټ کې سیف کوي، نو نه ورته څه مشکل شته دی، نه ورته څه خطر شته دی، او هر وخت چې هر کله او هر څومره روپۍ وواړي خپلې د دنیا هر ګوټ نه راوباسلی شي. نو طالبان ځکه د دې خلاف دي چې کدا داسې چرته وشي په آینده کې به بانکي سیستمونو ته غټ خطر دی، او که بانکي سیستم په آینده کې فلج شي نو دا د یوې سیمې د اقتصادي بحران لامل ګرځي.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د کریپټو کرنسی په نوم ډیجیټلي یا ځانګړي کوډ لرونکي پیسې څه ډول یو پیسې دي؟ په 2008 میلادي کال کې نړۍ د یو ستر اقتصادي ناورین سره مخ شوه، او تر ډیره لوی شرکتونه چې په نړیواله کچه کاروبارونه کول ورسره تاوانیان شول. با په همدې کال کې یو جاپانی اصل امریکایي د ساتوشي ناکاموتو په مستعار نوم چې تر اوسه یې هویت روښانه نه دی د بلاک سنت او کریپټو کرنسی نظریه وړاندې کړه. بلاک سنت د انټرنیټ غیر متمرکز ډول دی چې کمپیوټرونه یې له سرورونو سره وصل نه دي او د حکومتونو لخوا پرې څار نشي کېدلی. په دې سیستم کې نوبړی د کاروونکو یا یوزر لخوا اکاونټ جوړیږي. دغه اکاونټ د بانکي حساب نه پیسې اضافه کیږي او وروسته تاسو کولای شئ چې په دې پیسو بټکوین چې د دې ځانګړي کوډ لرونکي پیسو تر ټولو مشهور ډول دی واخلی او راکړه ورکړه پرې وکړئ. د دې سیستم د پیسو ځانګړنه دا ده چې یوازې د پیسو ارزښت په ځانګړو کوډونو کې لیکدول کیږي او د نورو ټولو بانکي سیستمونو پرتله ډیر خوندیتوب او چټکتیا لري. ستوری خان په کابل کې د نوې ټکنالوژۍ د زده کړې یو مرکز لري. هغه وایي د دې سیستم اتر ټولو لوی ځانګړنه دا ده چې پیسې پکې د کوډونو په ډول دي.
کرنسی چې د کریپټوګرافي په شکل کې یعنی د کوډونو په شکل کې تولیدیږي. هر کرنسی چې د کریپټو کرنسی د 15 نواخ لتر درینیم سو پورې حدودو کې د الفاظو او شمیرو باندې مشتمل یو کوډ لري. دغه کوډ چې دی دا په اتوماتیک ډول باندې د سیستم په استفادې سره جنریټ کیږي یا تولیدیږي او کله چې موږ یو بل ته اداینه کوو یا ترانزیکشن کوو اصلا موږ دغه کوډونه لیږو.
ولې چینواره چې د ځانګړو کوډ لرونکو پیسو کاروبار کوي وایي د دې کوډونو ارزښت په دې کې دی چې تاسو کولای شئ هر ډول راکړه ورکړه پرې وکړئ.
دا چې دی ډیجیټل پیسې دي که د سیو ایم چې موبایل ته چوک بیلانس لګي کریډیټ کنه هغه باندې موږ تاسو کولای شو چې هر څوک چوک په انټرنیټ فعالې چوک په بل اس ایم اس پیکج فعالې چوک په وایس پیکج فعالې نو همدغه سیدام یو ډیجیټل کرنسی ده چې خپل اکاونټ ته دی لیګل کیږي او اکاونټ ته چې ولېګل ته کولای شي په غی باندې څو کې کراکړه ورکړه پکې هم ستاسو ک غی باندې ته کوم هوټل بوک کې او از ا پیمنٹ میتھڈ دا استعمالي په ټوله نړۍ کې.
سره لدی چې په دې سیستم کې پیسې د ځانګړو کوډونو په مرسته لیکدول کیږي خو په کابل کې د نوې ټکنالوژي د زده کړو مرکز مشر ستوری خان راتول د دې پیسو څخه د کار اخیستلو په وخت کې باید ډیر احتیاط وشي ترڅو د جالکاری ښکار نشي.
احتیاط زکه ډیر پکار دی چې اکثر خلک چې د دې سیستمونو سره بلد نه وي یا مطالعه پکې نه لري هغه باید پرته له دغه معتبرو کرنسیانو لکه بیټکوین، ایتریم، ریپل مثلا، لایت کوین دغه کرنسیانو یو شپږته کرنسیانې دي چې دا ډاډمنې دي. نور کرنسیانو سره باید احتیاط وشي ځکه چې اکثر بازار دی په دې کې جالکاران هم شته دي او هغوی له موقع نه په استفادې سره ممکن موږ سره چلو.
دا کریپټو کرنسی کاروونکي وایي د دې پیسو کارول ځان ته خپل تخنیک لري. باید ټول سیستمونه یې زده کړی څو وکولای شي له دې لارې راکړه ورکړه وکړي. خو په دې کوډونو سوداګري څومره ګټه او تاوان لري او کوم عوامل د دې سبب کیږي چې بازار کې د دې کوډونو بیه پورته او ښکته شي؟ فواد نوري چې کلونه کیږي د پیسې کاروي په دې اړه راته وویل.
موارد مختلف
بلا بل موارد د کریپټو د بای په کته پورته کېدو پورې اړه لري لکه هغه کسان چې ډیر مشهور دي یا په اصطلاح هغوی چې سلبریټي دي ک د دې پیسو یو وړوکی اعلان هم تیر کړي د دې پیسو ارزښت پورته ځي. خو کله کله داسې کیږي چې ځینې بانکونه د سود نرخ لوړ کړي یا دا چې ځینې هیوادونه د کریپټو د بندېدو اعلان کوي یا لکه ایران کې چې کومې مظاهرې روانې دي یا د اوکراین جګړه د هم د کریپټو پر ارزښت ډیر اغیز کوي او قیمت یې ښکته کوي.
د ډیجیټلی پیسو کاروونکي وایي د ډیجیټلی یا ځانګړو کوډ لرونکو پیسو د ودینه دولتونه او بانکونه په ویره کې دي. دا چې ولې دا پوښتنه راته ستوری خان داسې ځواب کړه.
ډیر وخت په کتو سره د راکړې ورکړې یا پیمنټ سیستمونه چې دي دا بدل شوي دي او بیا هم بدلیږي. که چیرې دولتونه دې ته پاملرنه ونه کړي نو ممکن ځینې ستونزې راولاړې کی چې هغه یو دا خلک له بانکونو ستړي دي ځکه یو خو بانکونه خوندي نه دي بل بانکونه چې دي هغه د دریمګړي په صفت باندې دلته خپل فعالیت ترسره کوي او د خلکو هغه اختیار د خلکو د پیسو دوی په لاس کې نیولې دی او په دې سیستمونو کې د هر چا سره د خپل پیسو اختیار په خپل لاس کې دی.
دغه ډیجیټلی یا ځانګړي کوډ لرونکي پیسې اوس مهال تر ډیره د پرمختللو هیوادونو د وګړو لخوا کارول کیږي او دوی د دې ارزښت لرونکو کوډونو په مرسته کولای شي چې په بیلابیلو بازارونو کې پانګه چونه وکړي. دا سفر پر مهال هوټل بوکړي، لویو او وړیو شاپینګ مالونو کې پرې سودا واخلي او په ډېرې چټکتیا سره لیو ځای څخه بل ځای ته ولېږدوي.
د ډیجیټل یا کریپټو کرنسی یا د ځانګړي کوډ لرونکو مجازي پیسو په اړه تفصیلي راپور مو اوریده. د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. قدر منوریدونکو دا شیبه خبرونه وړاندې کوو، خو په یاد وساتئ چې د همدې خبرونې په دوهم نیمه کې د کرکټ د روانې لوبې په اړه ځانګړي خبرونه هم لرو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیر شپه په کابل کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی، شپږ کسان وژلي او دوه تنه ژوندي نیولي دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو ځواکونو تیر شپه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف کړ او له نښتې وروسته یې هلته وسلې او مهمات وموندل. بیان زیاتوي چې د همدې شبکې غړو د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز، د کابل په وزیر اکبر خان جومات او نورو حملو کې لاس درلود. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو د بشري حقونو د خوندي کولو پر ژمنو عمل وکړي. ناصر احمد فائق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزو بشري او فرهنګي چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز د کابل په لویدیځ کې وروستیو بریدونو او پر هزارګانو سکانو او هندوانو صوفیانو وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه تحقیقات وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د شل اووریز جام په لړۍ کې نن له انګلند سره لوبه کوي. د لوبه د کابل په وخت په درنیمو بجو پیل شوه او د استرالیا په پرت ښار کې د شپه روانه ده. پچا د انګلند لوبډلې وګټله او د بالینګ پریکړه وکړه. افغان لوبډلې تر اوسه په 13.2 اوورونو کې 9 اویا منډې کړي. درې لوبغاړي سوځیدلې چې رحمان الله ګوربز، حضرت الله ځاځای او ابراهیم ځدران دي. د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې لدې مخکې نیوزیلند استرالیا ته د 9 اتیا منډو په توپیر ماته ورکړه. د اوکراین د انرژي تاسیسات نن یو ځل بیا د روسیې د نویو حملو په ترڅ کې په نښه شول. سیمه ایز چارواکي وایي په اودسا، کیرو، ووهورات او لوتسک سیمو کې د برېښنا پر سټیشنونو د توغندیو ډزې وشوې. همدارس په نورو سیمو کې هم د برېښنا په جریان کې د ستونزو راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرماک پر خپل ټلګرام پاڼه د دې حملو خبر ورکړی او دا یې د روسیې لخوا تروریستي حملې بللې دي. او تهران نن د فرانسې، جرمني او برتانیا پر هغه وړاندیز انتقاد وکړ چې په اوکراین کې د روسیې د پوز لخوا د ایرانی ډرونونو د کارولو د ادعاو په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنانی وویل د دې دریو هیوادونو غوښتنه ناسمه او بې بنسټه ده او زیاته کړه چې ایران یې په کلکه ردوي او غندي. اوکراین تور لګولی چې روسیا د شهید یو سلو شپږ دیرش په نوم په ایران کې د جوړو شویو ډرونونو په وسیله د دې هیواد پر تاسیساتو حملې کوي. دا ډرونونه د هدف پر لوري الوزي او چوي. ایران او روسیې دواړو دا تورونه رد کړي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپل مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. ها هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوي څه زده کړي یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالې کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو ځای پانتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد نه شوه او زه خپل هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما ترسره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالی دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی سي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یوه حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي نو د دې 40% دیر سلنه اله کار ته جذب شي او 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزې سره مخ دی. یعنی که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر وختونه رامنځته کیږي حتی د خپل کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نیو مهارتول ځوان کو زده کول پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي په خاني دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مراحل ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا بیاز د کولو د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه څه ډول زده کړه ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوستی خو عمد نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارآفرینۍ یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده، یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو، او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې سره قرارداد کوي په کومه برخه کې څومره لوړ زده کړې وکړي، متفاوت زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل، او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم، ستړي مشه د لوبو له میدانه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. نننی پروګرام مو ځانګړی دی، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم ترمنځ نننۍ نړیوالې لوبې ته. افغانستان او انګلستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په دویمه لوبه کې چې د دولسو غوره ټیمونو دویمه لوبه ده، نن د آسترالیا په پیرت ښار کې سره مخ شوي دي. افغانستان تر دې دمه 15 منډی کړی دی، د افغانستان 15 لوبغاړي سوځېدلي، البته 14 اوور خلاص شوی دی، د افغانستان منډی 19 ته دمګړی رسیدلی دی. په همدې اړه باندې به د کرکټ له یو کارپو او د کرکټ د کتاب لومړني افغان لیکوال طاهر ځلان سره خبرې وکړو، د هغوی تبصره به هم تاسو ته خبره کړو، تر څنګ به د کرکټ د روانې لوبې وروستي جزئیات هم تاسو سره شریکوو. ځلان صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. نننۍ لوبه تر دې دمه څنګه ارزوي؟
ستنګزه صاحب سلامونه تاسو او محترم اوریدونکو ته. لوبه خو اول 15 لګ سلو دا غیر قبل زمونږ اوس سکور کارت چره 98 تر رسیدلې ده. په شپاره سم ورکه زه فکر کوم باید دا کم اس کم یو سولوشن وي. خو تمه دا ده چې دا رنځونه به په دې وروستۍ درې څلور اورو کې پورته شي.
فکر کوي چې وروستۍ لوبغاړي اوس عظمت الله عمرزی او عثمان غنی په کریز باندې دی. عثمان غنی تیار ولاړ دی او عظمت الله هم راغلی دی چې اولینې څلوریزه خپل واله. فکر کوي دوی کولی شي چې پاتې شي او کې لوبي وکړي د افغانستان لپاره، ښه لوبه وکړي. څنګه
دغه په مسلسل توګه د یو څو لوبغاړي دي چې هر ورځ هغه خپل ورتیا ښکارا کوي، مونږ یې ګورو. مثلا عثمان په کوم وخت کې رئیستل دی، خو دا دی ولاړ دی، سکور کوي، وکټ هم ساتي، نو د دې نه ډېرې هیلې سړی لرلی شي. او وبه ګورو چې عمرزی صاحب څه کوي.
بله، د افغانستان لوبغاړي تر ډیره پورې د فاست بولینګ په وړاندې لږ څه ثابت نشول. البته مارک ووډ چې د انګلستان لوبغاړی دی، هغه کڅام چې ژوبل یعنی ډیر پغه اصلي حالت کې نو مګر بیا هم د افغانستان دوه لوبغاړي وسوځول په څلورو اورونو کې درويشت منډي ورکړلې مګر عادل رشید چې ورو بالر دی هغه بیا څناڅ د افغانستان لوبغاړو ته منډي ورکړې دي تقریبا څلورو مورم په خلاصې دوه او دوه درش منډي تر دې د پوري ورکړې دي یعنی د تیزو بالرانو په وړاندې افغانستان ښه ثابت نشو تاسو وایئ پکې
دقیقاً اصلا زمو د افغانستان د لوبغاړو یو مشکل دا دی چې دوی د غټ شوتونو وهی دی ته خوشحالیږي او موږ مرته خوشحالیږو مینوالي موږ هیڅ په افغانستان کې یو تیز پیچ نه لرو زمونږ غټ مشکل دغه دی چې موږ هیڅ تیز پیچ نه لرو تر څو زمونږ لوبغاړي هلته زده کړي چې مثلا که یو بونس راځي څه رقم ته هغه ولوبه او څه رقم ته د یو تیز بالر په وړاندې موږ ودرېږو زمنګ دا وخت مشکل دی او دا نن موږ ولیدل کم لومړی 15 ورونو کې چې سره کم ته بالینګ کې دا او دا غوي پوړان زمنګ ډیر خلو بغاړي سره کم ته ولاړو سره کم ته جیزو زه فکر کوم یو ځینی علت دا دی چې موږ په افغانستان کې تیز پیچونه نه لرو دا غیله قبل دا مشکل موږ لرو چې دغه سي مشکل سره مخ کیږو
بلې باید وای چې د انګلستان د کرکټ د کوم لوبغاړي چې دی مارک وود او کریس ووکس سم کارنده دي نړۍ په کچه باندې غو د تیزو بالرانو دي ممکن مارک وود ویل کیږي چې دا بنو د همدغه تورنمنت تر ټولو هغه چټک بالرم بل اخر دی وي ځکه چې تر 1450 نن د افغانستان په وړاندې د بالینګ کړی دی سپیډي او هر بال د 1440 نه پورته د تاسو خبرو ته برته براګرزم البته اوریدونکو ته به مو وایو چې کولای شي د ازادي رادیو واتس اپ ته زنګ راووي 00 21 14 25 00 00 24 21 14 01 پم دغه باندې مخته زنګ راول شي شپک 01 فکر کوم چې په واتس اپ کې ده کولای شي په واتس اپ زنګ راووي چې مصرف مو هم کارم راشي او ک نن لوبه ګورینو نن لوبه تر دې د مت څنګه روانه ده ک څه اوریدونکو ویل خپل تخنیکی هم کار نه به وغواړو چې لمغ سره روخ کی البته ټلیفون هم راته کولای شي زلان سه د افغانستان د کرکټ دغه اوسنۍ ټیم څنګه ارزوي دا کوم جوړښت باندې چې نن کته شول میدان ته څنګه ټیم دغه
زنی خ نکاتم پکشته خو زنی داسې مثلا سلیکشن د چ سړی کول شي دغه په اړه خبري وکي زه فکر کوم د نتیجې نه روسته بیا ډیر خ قضاوت کیدلې شي چې مثلا کم لوبغاړي څومره او دا اوس عثمان غنی چې په کوم پوزیشن کې دا اوس ولاړ دی کدا زه فکر کوم اول وې تر دې به اوسنۍ حالت ډیر خو هغه په کوم پوزیشن کې رئیسته لیدل سید هغه خپل ورتیا خلکو ته خی هغه لوبکۍ خو تر څو پوري نو زنی منو کات شته ده ز نو غواړم چې نمونه واخلم سره زکه لو بروانه ده او کرکټ د سړي د بالونو گیم ده د بالونو لو بده په یو اور کېم
بله اوس اوسنۍ کوم رن ریټ چې دی یعنی په هر اوور کې د افغانستان د منډو اوسط شپږ منډي او درويشت درجه دي یعنی شپږ نیمه منډي تقریبا حسابيږي او دا یو خښینو د افغانستان هغه ورسته ټارګټ به مر سره جګ زی خو کم داسې روان وي نو د وړاندوینې لمخې 1440 دیش به افغانستان ممکن جوړی کی پم دغې ننني میدان کې اوس اوریدونکو لرو د دوی نظر به واخلو بیا په برتر راشو زبان سپټ مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ زموږ کاورې راته وایئ چې کوم ځای مزنګ والے لوبه ګورې که څنګه
نګر هر نه ساکب خبرې
مهرباني وکړئ صاحب صاحب لوبه ګورې که څنګه د کرکټ مینوال یاستې که څنګه
سلام علیکم نو اور نو باو بس نو بل راغره نو نامې څنګه ډېر کار خراب کړل بس ډېر شو
به بالو نه ډېر مس کړل
نو کنه ډېر
او لملګرو سره ناستې لوبه ګورې کسنګ یوازې کسنګ
نه یو مرګره سره
بس مننه چې زنګ مراو کوم بل خاص نظر نه لري نو خپل بل اوریدونکو ته به وخت ورکو مهرباني وکړئ تاسو کوم ځای زنګ راوالی او څه نظر لري د نن لوبي په ارتباط باندې چې دا دمګړې روانه ده افغانستان یو سلات منډی کړی دی البته زبا دا سکور برتر ریفریش کوم یا تازه بکم چې د افغانستان منډی یو سل نه شوی دی شپګم لوبغاړی هم اوټ شوی دی البته عظمت الله مرزی اوټ شوی دی خو عثمان غنی په کریز باندې ولاړ دی تر دې ورسته براشد خان راځي مهرباني وکړئ څه نظر لري تاسو
من دا ولایت دا کده کې دوه سالې سره د فاطمه کیم نو خپل دا غنلارو سي درا دی دا لري ته اورو دا کوم څار دوه نه منډي جوړ کړیا دوه دا غنې کې جار او سلام بل دا غمر نه لرو چې مثال یو ته زم نه لري وګورو یا دا غد لري وګورو
سيد څه هیڅ لري چې دا د افغانستان ټیم په استرالیا کې په نړیوال جام کې لوبيږي
دغه خدای دې څنګه زغه دغه څنګه لري دغه لونه هدف نشته پتا کولای
صحیح مننه کوم ژوندې اوسې د لکجکی زنګ راوالی کوم بل اوریدونکو لرو اخري هغه ته بوار ورکو کنه بیا براشو برته لوبیتا البته افغانستان دمګړې اتلسم اورم تقریبا لوبولې دی د افغانستان شپګ ولوبغاړی اوټ شوی دی همدا اوس یو بل لوبغاړی هم اوټ شوی دی نو د افغانستان منډي یو سلو نه شولی ولوبغاړی لاس ورکړی په د اتلسم اور په اخري بال کې هم لوبغاړی اوټ شو لکه څنګه چې ښکاری نو د افغانستان منډي یو سلو نه دی زلان سه په څال کې د مسابقه
په شلوریزه لوبو کې مهم دی چې مثلا شپږ بال دي شپږ بالونه تڅمره ګټه اخستای شي نو زه فکر کوم کچیر کومنګ وکول شو تر شپیتو یا سلو شپیتو پر منډي وکو
اوس خو نو ممکنه نه ښکاری ځکه چې دولس بالا پاتې دي او درې لوبغاړي پاتې دي فکر کوي یو سلو شپیتو کولای شو ځکه چې اوس یو سلو نه ویشته هغه ماکسیمم چې دوی وکي هم دومره کولای شي
وو مثلا دغه دا مچ مخکې ویل چې سلیکشن کې چې ځنه داسې دغه دی نقاط کې چې سړی په اعتراض وکي نو ما نه وختل چې زاغه نو مخلم خو اوس به چې هغه اوس وزیده نو اوس په ځان یعنی دا لرونډرانو لکه مثلا موږ ولی ګلبدین نائب کې نه ولې لکه زمونږ ټیم کې ولې هغه نشته لکه دغه پښتنه باید موږ جواب کو چې ولې هغه پکې نشته ضرورت محسوسيږي داغه چې زه چې څوک لوبيږي لکه هغه څه وکړه
صحیح یعنی د اوسنی ټیم جوړښت د تاسو په نظر باندې ډیر برابر نه دی خصوصا د چبالو نه ډیر
مشکل دی نو په برخه کې موږ مشکل لرو دا دی وس خو په ولسم او تلسم او شپړسم ورکه عموما د شلوریزا کرکټ لوبا ال راونډران ته پاتې کیږي
بالکل
البته
ورسته حال دا دی چې د افغانستان د ټیم اتم لوبغاړی هم اوس وزید ایلا یو سل لس منډي کړی دی او د افغانستان ټیم ته لس بالا پاتې دي نو به کتل شي چې په دې لسو ورسته بالونو باندې افغان لوبغاړي څه کوي دمګړې عثمان غنی ولاړ دی ترڅنګ فرید احمد او فضل حق فاروقي البته فرید احمد په کریس کې دی نو او به کتل شي چې افغان لوبغاړي څه کوي خو د افغانستان دغه درې وکټې سر په سر اوس وزیدي سامکارن وکولای شول چې عظمت الله موټ کی ترغه ورسته راشد خان موټ کی او بیا کریس ووکس راغې مجیب هم اوټ کی البته مجیب په صفر باندې اوټ شو ترغه ورسته راشد خان هم په صفر اوټ شو او بیا عظمت الله مرزی شپږ اتمنډ کړي وی چې هغه هم اوس وزیدنه د لوبي ورسته حالم داده یوازي نه بالا پاتې دي چې د افغانستان بیټینګ پای ته ورسیږي دا ښکاری چې د افغانستان د کرکټ د بیټینګ ټارګټ به شاوخوا یو سلو اوښته ورسیږي ځلان سه لاند کراته وي د افغانستان او انګلستان په خوانې دوه لوبو ته پکتو چې یو په 2012 کې او شو بل په 14 کې افغانستان به وکول شي چې د دغه ټیټ ټارګټ نه هغه وکي دفاع وکي کسنګ
لبدا بخت نن زه چې دغه پیچ ګورم فکر کوم تیزو بالران ته ډیر سخت مصايد ده او زمونږه د قوت زمونږ د ټیم د قوت نقطه چې دا زمونږه سپین بلراندی نو دغه یو ویرښت خو کچیر تا پلومړی دو درې اورونو کې فضل فاروقی خپل د سوینګ اوټ سوینګ ان سوینګ د دې نه استفاده وکي په یعنی د رنزونه دومره مهم نه دي چې مثلا څو کېږي اصل ویش ډیر اسانه ټارګټ دی مهم دا چې به دفاع څنګه وکاو نو فضل فاروقی کې کمال شته هغه کول اول دوا ورونه درې کچیر ته خوښ ول
بل زلان سه مننه کوم بیا په دری پروگرام کې به بیا خپل تفسیر ته دوام ورکړ البته اوس د اوس لپاره د موږ د پروگرام وخت پوره شو دری پروگرام به پیلېږي تر هغه وروسته بیا موږ تاسو سره پاتې شو مننه اوریدونکو چې تاسو د ازادي رادیو د لوبل میدان دغه ځنګړې پروگرام چې کرکټ نړیوال جام ته ځنګړې او کته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سکور تر دې دمه 112 شوې دي اته لوبغاړي له لاس ورکړي دمګړې په کریز باندې عثمان غنی او فرید احمد ولاړ دي